د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای د افغانستان په لویدیځ کې د مې میاشتې له لومړنۍ ورهیسې سخت بارانونو او سیلونو نږدې 40,000 کسان زیانمن کړي. د افغانستان لپاره د اوچا څنګه پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي، سیلونو ډېر زیانونه کورونو کرنیز محصولات او څارویو ته رسولي. اوچاوای که څه هم له زیانمنو شوو ټولنو سره بیړنۍ مرستې شوې، خو دوی اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا لري. بل پلوه د طالبان د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼې ویلي، د افغانستان یو شمېر ولایتونه په راتلونکو درې ورځو کې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي. په سرپل ولایت کې په ترافیکي پیښه کې 2 تنه مړه او 9 نور ټپیان شوي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون وخته د سرپل ښار اړوند لاتی کلي کې د مسافر وړونکي بس د شپه کېدو له امله رامنځته شوې. د ټپیانو پیښې ټپیان نږدې روغتون ته لېږدول شوي. روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی. د بس د شپه کېدو اصلي علت معلوم نه دی. د خیبر پختونخوا ایالت د مردان ښار په جلال پل سیمه کې نن په یوې چاودنې کې 3 کسان وژل شوي او د 2 پولیسو په شمول 8 کسان ټپیان دي. د مردان د پولیسو مشر ویلي له دغې پله سره له وړاندې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې د پولیسو د یو موټر د تېرېدو پر مهال پرې چاودېدلی دي. په ټپي شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. نن په ایران کې د ولسمشرۍ دویم دور انتخابات ترسره کېږي. په دې ټاکنو کې د تېر دور مخکښ کاندیدان مسعود پاجسکیان او سید جلیلی سیالي کوي. د کاندیدانو په تیر دور کې د بریا لپاره کافي رایې نه ترلاسه کړي. مسعود له اصلاح غوښتونکو کاندیدانو دی او سید جلیلی بیا له توندلارو نظام پلوه کسانو څخه دی. د ولسمشرۍ لومړی دور ټاکنو کې د راپورونو په اساس باندې ډیرو کسانو رایې نه ورکړي. او د برېټانیا په پارلماني ټاکنو کې کارګر ګوند له 14 کلونو وروسته اکثریت څوکۍ وګټلې. که څه هم لا د ټولو څوکیو نتیجه معلومه نه ده، خو د 500 معلومو شوو څوکیو له ډلې 309 د کایري سټامر په مشرۍ کارګر ګوند خپلې کړې او د بریا لپاره 226 څوکۍ اړینې وې.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. زموږ د خبرونه ملما د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد دی. په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي، لیکنی کوي او ځینې وخت شعر هم وایي. له استاد ډاکټر زمان ستانیزی څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ژوند کیسه له ماشومتوبه را پیل کړي.
زه په لوګر کې د محمد آغې د ولسوالۍ د سباکخیلو په کلي کې زیږیدلی یم. نو په یو کلي کې لوی سوی یم، د کلي هلک یم او پلار مې د هغه 2 زامن له ما د مخه مړه شوي وو. نو د ما قدر زیات ورته غته په دې چې زه مشر زوی وم. نو زه به هر ځای ځان سره بولم، هغه باسیکل درلودو، د ما هم خوښېده چې ورسره یم. نو د ما اولینه مدرسه د ما پلار و، هغه هر څه قصې و داستانونه و چې له هر ځای اورېدل، طنز و که افسانې وې که اسطورې وې، هغه به ښې قصې کولې. نو هغه قصې د ما اولین مکتب د ما پلار و. نو دا رسمي شیان څه دي؟ هغه د محمد آغې په هغه وخت کې ښوونځی و، لالیسنه و، هلته مې درس ویلی د اول 3 کاله. له هغه وروسته بیا نو تقریبا د ما اصلي ژوند هغه وخت شروع کېږي چې زه له خپلې کورنۍ نه لرې ځم، ځم کابل ته چې هلته درس ووایم. د دوستانو د تشویق په اثر باندې چې هغوی فکر کوو چې البته په خپل ځان باندې چې زه ډېر هوښیار یم او دا مکتب د ما لپاره کافي نه ده، باید کابل کې مکتب ووایم. نو بیا دا چې د هغوی حدسیات تر کومه حده درست و یا نه و هغه جلا موضوع ده. بیا د کابل کې د شاشهید په مکتب کې مې هلته 1-2 کاله مکتب وویلي په ډېره سختي سره.
وخت مو کورنۍ په مور و پلار یعنی په محمد آغې کې پاتې ول او تاسې په شاشهید کې درس وایئ؟
هو، زه مې له اکا سره وم. د ما 2 اکاګان په کابل کې اوسېدل. نو ژوند مو تقریبا هغه د ګډ لوی فامیلي ژوند و. نو زه مې له اکا سره اوسېدم، د هغوی کورنۍ سره. بیا لغه ورسته برته لوګر ته ولاړم. بیا لوګر نه د محمد اغې له ښوونځي نه چې فارغ شوم نادری لیسې ته ولاړم. هغلته تقریبا یو څونه وخت وسو هلته. په هر صورت په یولسم صنف کې بیا د نادری لیسې نه امریکا ته راغلم. هغه وخت کې دا پروګرامونه وو چې شاګردان باید یو عمومي امتحان ورکوو سراسر د افغانستان هغه لایق شاګردانو به چې وو هغه به راتلل نو د ما نوم دست تصادفي هغلته په هغه لست کې راغی. بیا یو کال مې دلته امریکا کې ژوند وکړ اللي هو امریکایي کورنۍ سره چې هغه د ډېر منوره کورنۍ وه. یو کال نه وروسته بېرته افغانستان ته ولاړم. بیا چې د دوم ځل لپاره د یعنی یو ځل په لیسه مې امریکا کې خلاصه کړه. یو کال مې وروستی کار بیا په لیسه د نړۍ کې خلاص کړه. له هغه نه وروسته بیا ولاړم د کابل پوهنتون ته د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې مې د انګلیسي په څانګه کې هلته درس وویل. بیا له فراغت نه وروسته عمل ته خپله په پوهنتون کې د پویالي په رتبه باندې هغه څه ټیټترینه رتبه د استادي ده د استاد په حیث د انګلیسي درس مې ورکاو د ژبپوهنې او انګلیسي. یو کال وروسته بیا د دوم ځل لپاره امریکا ته راغلم. د فولبرایت سکالرشپ مې اخیستی و د واشنگتن پوهنتون کې مې هلته د انګریزي د ژبپوهنې او د سیاسي علومو درس وویل. بیرته چې افغانستان ته لاړم هلته مې بیا په خپله پوهنتون کې خپل تدریس کارم ته مې دامه ورکړه.
د چا حکومت تو چې تاسې امریکا ته لاړئ او بیرته خپل وطن ته ولاړئ؟ دا پوښتنه به شاید زموږ اورېدونکو ته په دې خاطر جالبه وي چې داسې وخت هم په افغانستان کې وو چې خلک به د امریکا په شان هېواد ته لاړل بیرته به راتلل په خپل وطن کې بیکار کوو.
و دغه کوشش خو ټولو سره وو. څوک په غرب کې پاتې کېدل د عامه ذهنیت له مخې نه یو لوی خیانت محسوبېدل له هېواد سره له خلکو سره له ولس سره په دې چې موږ په همغه خاوره کې په همغه سپېرو کوڅو کې په همغو کلو کې لوی سوي یو هغه په موږ دین لري باید بېرته افغانستان ته تللی وای. نو زه دوه ځله چې راغلم دواړه ځله مې همدغه کوشش وکړ چې زه بېرته ولاړ شم. پس له د واشنگتن له پوهنتون له تحصیلاتو نه خلاص شوم بېرته افغانستان ته لاړم. بیا مې هلته بیا د ژبپوهنې په رشته کې البته د انګریزي ژبه باندې په دې چې موږ یو پوهنځی د ښوونې او روزنې درلود یو د ادبیاتو و د داود خان په وخت کې په هر دلیل چې وو د ښوونې او روزنې له پوهنځي سره امریکایانو مرسته کوله دا پوهنځی لغوه که ملحق که په ادبیات پوهنځي پورې منتهه زموږ د انګریزي څانګه ځای په ځای پاتې شوله. نو ما هلته تدریس وکړ یو دوه کاله و همغه تقریبا هغه حادثو ډېر ډک کلونه د ژوند دغه و چې په هغه وخت کې د خلقیانو کودتا هم وسو د روسانو راتګ هم وسو د راتګ ورته وایو که تجاوز ورته وایو یرغل وکړ په افغانستان باندې. نو هغه حادثه زه چې کله کله فکر کوم چې که زه امریکا کې ما دلته بل امریکا کې البته ما بل سکالرشپ اخیستی و د اریزونا پوهنتون لخوا نه منتهه د کابل پوهنتون موافقه ونه کړله زه بېرته وغوښتلم. نو فکر کوم چې د ما د ژوند په حساب باندې هغه ښه وخت و په دې چې ښه شو چې داسې پېښ شو په دې چې هغه پېښې چې هغه وخت کېدلې وایو چې معجزه ده هم کېد ویلی شو.
له ازادي راډیو د میلمه خواله اوري زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانیزی دی.
تاسو په امریکا کې زده کړې کړې وې په هغه وخت کې فکر کوم هر چا چې به په امریکا کې زده کړې کړې وې هغه ته به د شک په سترګه کتل کېدل که څنګه؟
یوازې شک نه و. د ما په مورد کې ډېر تهدیدونه راته وسول. په دې چې زه بیرته ولاړم، په عین وخت کې ما ته د امریکا د فرنګي مرکز له خوا نه بل کار راکړل شو. زلته عامر وم د انګلیسي ژبې د پروګرامو په کابل پوهنتون کې مې انګلیسي ژبه درس ورکاو. بیا وروسته د امریکا سفارت کې د ترجمه کار میکاو. نو د ما ارتباط هغو سره زیات و. له هغه نه مخکې هم ما د ژبو له زده کولو سره مې علاقه زیاته وه. نو ما د فرانسوي ژبه مې کابل کې زده کړله، و آلمانی و روسی و حتی ایتالوي ډېر کمتم او اسپانوي چې ما دلته امریکا کې شروع کړې وه. نو د هغه په خاطر زه ګویته انسټیټیوټ و دا د ایتالیا سفارت و دغو ځایو ته تللم، د دې په خاطر چې د ژبو زده کولو سره مې علاقه درلوده. بیا نو وخت چې د خلقانو وخت راغی، هغه وخت کې زه خپله څو ځلې له مستقیم تهدید سره مخامخ شوم. سخت وختونه و په هر صورت باندې، همغه سختیانې دي چې د یو چا شخصیت جوړوي، تغیر ورکوي، جهت ورکوي. دا
بالاخره تاسو امریکا ته لاړئ، ځکه چې اوس په امریکا کې اوسئ، همغه وخت لاړئ که نه وروسته؟
نو هغه وخت تهدیدونه خو نه یوازې ماتو د موږ په کورنۍ کې زیات و. تقریبا شپږ ویشت نفره د موږ د کورنۍ لرې او نږدې خپلوان د موږ ووژل شول د خلقانو په اوله دوره کې. زه خپله هم څو ځلې باید خپله چې اوس فکر کوم دا د ما خپله ژوندي پاتې کېدل هم یوه اصطلاحي عقل نه کار واخلم، یوه معجزه ده چې زه څنګه اوسو چې زه ژوندی پاتې شولم. اما هغه وخت چې روسان راغله، بیا وروسته موږ یو لیست پیدا کړ چې په هغه کې زه او زما ماینه او زما زوی تقریبا نهم نفر په هغه لیست کې چې باید موږ له منځه وړل شوي وای. نو په یوه حساب باندې هغه د روسانو راتګ د موږ د نجات په غیر مستقیمه توګه البته د موږ د نجات سبب سو. بیا له هغه وروسته چې راغلم امریکا ته، داسې له نیک تصادفه زه تقریبا دوه ورځې بیکاره وم چې هغه شنبې و یک شنبې ده. د دوشنبې په ورځ باندې د خپل اکا زوی سره د جنوبي کالیفورنیا پوهنتون ته ولاړم. هلته مې د تصادف له مخې یو دفتر ته ولاړم چې هغه د بهرنیو استادانو د محصلینو له خوانه وو. هغوی سره مې خبرې وکړې. هلته بیخي من نه پوهېږم چې څه پېښ شو، خو هغه چا سره چې ما خبرې کولې هغه ما ته کاغذ راکړ چې ته دې دفتر ته ځې او هلته ممکن تا ته په کارې. هلته چې زه ولاړم هغه ویل د تا کار ټول خلاص ده، کولی شي دوه هفته بعد د موږ سمستر شروع کېږي. دا د دوه صنف موم درکړي دي او دا شیان بیخي یعنی ما باورم نه راته چې هغسې. نو د هغه خاطر له هغه شروع نه ما هغه د خپل اکاډمیک رشته او دغه مې ادامه مې ورکړه. بیا د هغه پر څنګ کې ما یو نور تحصیل په بلنرج رابط او په سیاسي علومو کې وکړ. په عین وخت کې مې درس مې ورکاوه. نو او په زمن کې هغه وجیبه چې په ما باندې د افغانستان ملت درلوده، د هغه په خاطر ما د په اصطلاح نه پوهېږم چې دې ته شخصي جهاد ووایم که نه، په دې جهاد کلمه اوس د چا نه خوښېږي. جهاد یا مبارزه هغه دا وه چې ما یوه جریده خپروله د ازادي په نامه باندې، هغه په پښتو دری او په انګریزي ژبو باندې وه. تقریبا لس زره تیراژ مو درلوده. تر هغه حده مو څه له لاسه کېده. تا افغاني مهاجرین سره غلي وو چې هر چېرته وو تیتو پاشانو سره هغو ته مو رسوله، و امریکایانو ته و مطبوعاتو ته. نو د ما فعالیت البته هیڅ وخت ما په ژوند کې نه دی غوښتي چې زه د یو تنظیم کې یو حزب کې یو ګوند کې یم. نو فعالیت مې انفرادي و، تنهایی دا کار ما کاو. یعنی له یو درکه مې درس ورکاو چې هغه مې وظیفه وه، له بل درکه مې تحصیل کاو چې هغه مې علاقه وه، له بل خوانه مې د ازادۍ جریده خپروله چې هغه د ما له نظره خپله ملي وجیبه مې وه.
تاسو په ژبه کې یا ژبپوهنه کې او سیاست کې زده کړې کړې دي، اما اوس تاسی دی الهیات و استادی است تاسی الهیات و تسنگ مخکره
تصادف نسم ویلی که یعنی تصادف که اخبل فائل دی عمل مطرح نوی اما پیو شکل سروو اگه روست چی ما اخبل دی دکترا اغیب رساله می چی لیکله یو ماخذ کم و کتابخانه پو منز که دی کتابو لمنز تیردم چی در یو خواتم یو کتل چی الت نوشته و عربی ما تعجبو که چی عربی دلتا چکیی تا خود حقوق و پانزایده یو دو قدم مخ کتلالم بر تو رو گرزیدم دی دست کنچکاوی بخاطر چی گورم چی نوشته دی چی ابن عربی دا منورم عجیبه را تخکاره سو کتاب مخلاص که چی دا اول صفحه کلونم چی ده محیدین ابن عربی پا باره که دو نمطالب لیکلی دید چی دا ده اسلام یو لوی پوه و داو چی حیران پاتشتم چی زو سبا تخبل پیشتی اخلم داکتریم او دیده سرینو ماهیس نو آوریدالی لرم کاغذونم چی خلاص کرده التمه یو ورق یو فصل دی کتاب دو فصل می کپی کرد دامی کپی کرد زن سر راغلم دما کار دی دکترا خلاص شوی و منتظر دامت سی اگه کمیچه خپل تصمیمونی سی چی اگه منجور شوی دو کنه نو یو رز خپل اولی که لالالم سهار وقت و تلم پا دی ازم چی زبا دا گلان ملان و گورم و دا دی افته اخره و کاغذ مم را سر وقت مال خو خیر که چیره اغس داو کاغذ نیچه خلاص که تقریبا یو اتلس مخو دامه چی داغه هر جمله چی لونم اغا جمله ما نپرگیستر سو بر پسی جمله و نوائیم بر پسی فقره و نوائیم منو پا دیر دقت می دا ولوست ترخر پوری یو پلا متوجه سم چی بیانو لغو رست دی ما مخه دی عرفان خواتر سه هلته می خپل شخصی مطالعات شروع که بیا دکتران پاس پوست پی ایچ دی تحقیقات و اقام زیاد سکول یو سیلی پانتون که هلته ما استادان درلوده نو بیا بیخیم دیبل دنیا تر زراغلم تردی هده چیز حتی پر یا معذرت سروایم حتی شاعر هم سلم
عرفان سر شعر لکه چی تدلی دی په دې خاطر
خو عرفان سره شعر یو وخت د ضرورت په اساس وترل سو هغه وخت حلاج د عباسی دوره کې په دار وخیزه ول سو هغه عرفانی خلک چې وو هغه ټول په تیکته او په پټه کې وو په دې څه د فقی علما او زیات قدرت درلوده نو بیا ولغه وروسته به دغه عرفا به خپل افکار د شعر په توګه لیکل که فرض که استعاره د معاشقه و د دیشانو هم وید د خدای په صفت که به لیکل هغه به نو بیا که چیرې گیر به راغله بیا ویل چې نه زه خو ځان سره یو معشوقه لرم دامې د یو انسان لپاره لیکلی خدای سره مو کار نه لرو داد نو په دغه شعر کې هغوی خپل هویت پټاو د اولې دورې عرفاو بیا وروسته یو د ضرورت له مخې دې په خاطر چې په لیکنو کې تصرفات خلکو کول بیا به نو هغه عارف به خپل لیکنې د شعر په ژبه ویل دې په خاطر چې د شعر تغییر کول په شعر کې تصرف اسانه کار نه ده یعنی تر یو حده که دا د اوسنۍ معاصر غربي اصطلاح نه کاپی رایټ پروټیکشن اصطلاح نه کار واخلو نو دغه په خاطر باندې عارفان شاعران که دلم دیو ضرورت بخاطر چی دوی افکار که چوک نظریاتو که گوتی و نوخی نو دیگه بخاطر پتار ده مثال مولانا سب اشعار ده مثنوی چه تقریبا وویست زر بیت دی پاگه که دون اضافات سوال چی اقلش پیت زرنه هم زیاد شو بیا یو مستشرق پنامو ده نیکلسن ده چی اقه او کالا پا دی تیر کل چی اغا زین جلا کی و اغا مولانا اغا بیتون چی معتبر دی او استناد پا دی که چی دی مولانا نظریات و انکاس کوی اغا زین جلا کل نو خو خیر هغه دغه وخت اما نه زه چې اوس کله کله یو دوه درې مصرې وړاندې وروسته لیکم هغه ما زه د زړه د درد دی زه ځان شاعر نه بولم په هېڅ حساب
تر اوسه کوم مجموعه چاپ کړې ده که نه
زه یو بل مشکلم لرم چې ما اشعار اکثرا کار پرې کوم اما مقصد سه چاپ سوی هم دی په مجلو و اخبارو کې دی اما د خپل د کلیاتو په شکل باندې نه دی چاپ سوی د اولین ځل لپاره فکر کوم چې د لمر مجلې په راتلونکې ګڼه کې د ما یو شعر ده چې هغه یو غزله ده یو بولله چې هغه په پښتو او په دري ژبه باندې په عین بحر په عین قافیه په عین موضوع لیکل شوی ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې په طور د مثال یو ذهنیت ده دغه ذهنیت باطل ثابت کیږي
استاد څومره وخت کېږي چې تاسې په همدغه پوهنتون کې الهیات تدریسوئ
زه تقریبا شپږ و مختلفو پوهنتونو کې مې جنوبي کالیفورنیا کې تدریس کاوه یو وخت د ما یو شاګرد چې یو سی ال ای کې و له هغه ځای نه البته پاس له دې خپل درس خلاص و ما ته وویل چې ته دلته د تا په قدر څوک نه پوهېږي ته باید دلته راسې نو ما ورته وویل دلته د څه مقصد ده او دلته له هغه نه د مقصد څه ده بیا دغه پوهنتون ده په نامه د پاسیفیک ګراجویټ انسټیټیوټ چې دا په نړۍ کې یوازینی پوهنتون ده چې د اسطوره پیژندلو او د الهیات او عرفان او دغه مسایلو کې درجه ورکوي او یوازې د دکترا او ماستری له هغه ټیټ تحصیل نه لري نو بیا دې پوهنتون کې له 2015 کال را په دې خوا درس ورکوم
امریکا خپل اصلي اوسیدونکو څومره لیوالتیا لري چې الهیات ولولي
داسې داسې موږ که یو تفکیک وکړو د عرفان یا د باطني علم یا د الهیاتو خلق دا الهیات مذهب و دین په یو ترازو باندې تلي دا درسته نه ده ټول جامعه دین ته ضرورت لري د یو اتکا په حیث باندې اما مشکل دلته کېږي چې په ابتدا کې دین د خدای پیژندلو لپاره اختراع کېږي جوړ کېږي تنظیمېږي بیا وروسته خلک په دغه دین دونه اخته سي چې خدای له یاده ووځي د عرفان تاکید زیاتر په دې ده چې دین یو وسیله ګڼي او وسیله یې بولي او له وسیلې نه زیات ارزښت نه ورکوي دین ته مستقیما ځي د خدای پیژندنې ته نو دین په عبادات او په فقه او په دې مسایلو سره اخته دي اما عرفان پیژندنه ده چې انسان باید خپل ځان وپیژني او که چیرې د ځان پیژندنو توان ولرلی سي بیا نو کېدلی سي یو اقلا یو انتباع یو نظر هم د دې واخلي چې خدای هم سته نو د هغه په خاطر باندې تقریبا په هر مذهب او په هر دین کې هغه د عرفاني برخه سته مثلا یهودان یهودیت ځان ته دین ده اما کابالا د روی عرفان ده یا بودایزم ځان ته دین ده اما زن بودیزم د هغه عقده عرفان ده په اسلام کې د فقه او د لمنځونو او د شیان څخه هغه د اسلام دین تعریفی هغه ځان ته جای لري اما عرفان لغو سره البته د وسیلې په حیث و اما هغه هدف نه ده
له آزادی رادیو د میلمه خواله اوري زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانیزی دی
زو دو نور ملګریم لکلی نه وتل څلار زما مکتب ته پلار کې چې د لوی سړک ته رسیدل په دې وخت کې له خونه یو لاری موټر په ډیر سرعت باندې راغی او راتاو سو د دې مخ خواته نو هغه موټر په اصطلاح جلاوی له لاسه ورکړ نو دا موږ درې واړه کوچنیان چې یو نیم په داخوا وتښتېدو نیم په هاخوا وتښتېد چې موږ موټر ونه وهي نو هغه دوه هلکان له ما نه یوې خواته لاړ زه یوازې وم دا بل خواته لاړم هغه لارۍ چې رانږدې سول د دې په خاطر چې ما ونه وهي داسې په لوړه باندې وختله دا چې په لوړه وختله زه په داسې غاو شور لښتې کې وم دلته مې چې ولیده دا لارۍ یې پاس په دا هغه والله ودرېدله هلته توقف یو که او کږه سوله چې په ما باندې رالویږي اوس زه دلته د لښتې په منځ کې ورته ولاړیم خو یو څه لس کلن هلک به وم نهه لس کلن او دا د لارۍ د باډۍ د لرګیو غچ غچ هم هوره اورم دغه هر لحظه کې چې لارې خوا د اواز اورم چې دا لارۍ اوس داسې راځي او په ما اوس رالویږي او دا باډۍ هم راکږه سوې ده او د موټر لاندې ګورم چې هغه د اخوا ټایرونه یې مځکې لوړ سول نو په همدې وخت کې دا شا خواته چې دا خلکو د دکانو مخکې او د ځایو کې هغه ټول هم همدغه فکر کوي چې بس زه ولاړم په داسې دا لارۍ باید رالوېدلې وای راچپه سوې وای زه تر لاندې سوی وم اما هغه لحظه د ما لپاره دونه اوږده سوله چې نه پوهېږم چې د هر ثانیه یې ممکن په د ما لپاره د یو ساعت په اندازه اوږده سوي چې زه په هغه کې دغه ټول اوازونه اورم هلته د خلکو چغې نارې اورم هلته یو هغه سکوت د دوی اورم چې په وحشت کې پاتې سوي دي چې دا هلک اوس موټر لاندې کېږي او دا موټر هم داسې راځي راځي نو یو وخت کې درېږي او بیا بېرته په شا ځي هغه د آخري ټیرونه بېرته په مځکه لګېږي په ما باندې نه رالویږي نو ما فکر وکړ چې همغه د ما د ژوند آخري لحظه وه او یعنې اقلا که د فزیک قانون مطرح وي باید زه هغه موټر لاندې سوی وای اما هغه څه چې
له نیکه مرغه داسې ونه شول اما تاسو په دې منځ کې فرصت نه درلود چې له هغې کندې ځان وباسئ که نه دا ډېر لنډ وخت کې دا هر څه پېښ شول
دا په ډېر لنډ وخت کې مام همغه منډه ما واخیستله زه له سړک نه حتی لاړم د لښتې منځ کې ودرېدلم نو زه فکر کوم چې په یو حساب باندې زه په هغه ورځ هم باید
معجزې وساتئ معجزه وه خدای مو خوشحال لره خدای په امان
سلامات اوسئ.